درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وی روان 2015 کال په افغانستان کې لګیو ملیون کسانو سره د نقدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل اکسپانه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې نه اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې سازمان پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکی خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر لس زره ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به ور وسپاري. د دې مرستې ژمنې په داسې وخت کې شوي دي چې یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړي دي چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت بیا ارزونې لپاره د نیوي ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا څرخه کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه چې کله طالبان کابل ته داخل شول د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکاپټرو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان اردو ته ورکړي دي ازبکستان ته ولاړل. کان اوس رسنۍ د امریکا د دفاع وزارت پر اساس وایي چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو په مهال 22 الوتکې او 24 هلیکاپټرې ازبکستان ته انتقال شوي دي. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه څو ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده. خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هنک د وژي په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیری شي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګه نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکنګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو پر مهال دا هم وویل که په نړۍ کې هر څومره ترهګري وي ستونزې وي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2023 کال د دوو بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حملو وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د سه شنبې په ورځ چین ته په څلور ورځني سفر ولاړ. واشنگتن له سوریه څخه د خپلو ټولو ځواکونو د استلو پر پلان غور کوي. د امریکا ان بی سی خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت د ارزوي چې خپل ځواکونه د یوې میاشتې، دوو میاشتو یا هم دریو میاشتو په ترڅ کې له سوریه څخه وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریه په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کوردانو په لاس کې دي. او د امریکا ولسمشر په یو تازه بیان کې د ایران د اتمی پروګرام په اړه ویلي، په هغو راپورونو کې چې ګواکې امریکا له اسرائیل سره په ګډه غواړي ایران د ایرو په ډیران بدل کړي ډیره مبالغه شوې ده. ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ د خپلې خواله رسنۍ تروت کې لیکلي چې امریکا غواړي له تهران سره داسې یو اتمی موافقه وکوي چې د تایید وړ وي او ایران ته اجازه ورکړي چې په سوله ییز ډول پرمختګ او سوکالي ترلاسه کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ایران باید اتمی وسله ترلاسه نه کړي او ویل چې د یوې نوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. ترامپ زیاته کړه کله چې دا موافقه بشپړه او لاسلیک شي نو په منځني ختیځ کې به لوی جشن جوړ شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دیونی کې ګانشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د اغیزو په اړه پیغامونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمیر هیوادونو سره خپل مرستې د درېو میاشتو په مخه وزندول، نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو. د چاري په مستقیم ډول د یو شمیر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیزې وکړي. په دې اړه ستاسو پیغامونه راخستل شوي. دغه راز تاسو به خبرې چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړي دي، او دغه بورسی یو مسول وایي چې څه باندې 10% ونډه پکې افغان نجونو ته ځانګړې شوې. په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجارانو نه دي، دکانداران دي، دوی باید د انصاف څخه کار واخلي. ځکه چې ایوا اونې کېږي چې ډالر داسې، یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي، اته یا دغه نه هم خکته شوه ده، اوس هم ریټونه ماغه سي دي. خو دې وخت کې تجاران ایوا بل دوکه کوي. هغه دا ده چې کله دوی ته وویل شي چې اوس خو ډالر ښکته شوی دی، تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوئ، نو بیا دی وایي چې مونږ دا سودا مخکې کړې ده. یعنی کوم شیان چې مونږ راوړي دا مونږ مخکې راوړي دي، نو په دې خاطر باندې مونږ ګرانې خرڅو. خو چې کله فقط دی خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختلی دی، نو بیا داسې نه وایي چې دا سودا خو ما په ارزانه کې راوړې ده، باید زه په ارزانه کې خرڅ کړم. نو دې سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي، نرخونه لوړوي. نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغه شکار کوي، نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرمان دي، ځکه دې غدر او دوکه کوي. او غدر او دوکه څوک کوي؟ هغه نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرم دي. او بل دا چې زمونږ ولس چې دی، دا یو زپل ولس دی. هیڅ د هر طرف نه مونږ زوریدلی یو، جنگونه زورولی یو، مړی زورولی یو، غمونه دا ټول مشکلات مونږ زورولی یو. په تیره بیا غربت مونږ او تاسو ډیر زفلی یو، ټول افغانان بل جمع ده. دغه ما نرخونه کم دغه سجګ لوړ پاتې شي، هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیان واخلي. نو په لهازه د ټولو دکاندارانو، تجارانو، ټولو نه می خاصه غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلي، او بس دا ولس نور مزوروي.
دلته زمونږ په شینوارو اړوند مارکو بازار، غنی خیلو بازار، او همدارنګه دا چین په ولسوالیو په بازارونو کې، په تورخم کې، د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي. او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو، یعنی د ښاروالیو د خوانه، د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوی، د احتکار مخه، ځکه ورځ تر بلې دکانداران هم د خلکو نه چې په څو کې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي، په هغه بیه نه ورکوي. او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي، او د دې نه باید بررسي وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پاتې شي. لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې ډالر جګ شوی دی، نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوي دي، او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي، ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت اخلي. نو په دې سره افغاني خپل ارزښت کم کړی دی، خلک ډېر مایوسه دي. زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1600 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي. نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده، فقر دی، اقتصادي بد وضعیت دی، اقلیم بدلون دی. نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمېر مالی زیانونه اوښتي دي.
دغه احساس مونږ بیخي نه چا خبره د ثانیو په حساب باندې کولای شو. ثانی په ثانی باندې دقه په دقه باندې دلته چې دی په بیو کې جګواله راځي. خو کله چې ډالر بیا د افغانۍ په وړاندې راټیټ شي، بیا دغه احساس بیا موږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې د توکو بیه څنګه راټیټ شي. خو لړوالي کې دی ډیر تکړه دي زمونږ تجاران، دوکانداران، حتی په کلي کې چې دی دوکانداران چې واړه دوکانونه دي پاپړه یو شی بل شی خرڅه یې غو په بیو کې ټیټوالی او جګوالی راځي، نو په ولسوالۍ بازار کې ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل موږ شو کولی، او بیخي یعنې د دقیقو په حساب یې موږ شو کولی چې یو دوکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل او بیرته چې راغلی بس یعنې بل دوکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دوکان نه راشي، نو بس په هغې کې بیا تغییر راغلی په بیه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړاندې الله په امان.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یاز خبرې کوم. کومې اوازې چې دي چې وایي د افغانیو د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کم شوی دی او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي، دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکثر چې شی په هغه به وي، او چې ډالر دا یوه لیکه پورته ولاړې دغه د دوه کال شان اخوا د دوی سوداوې کړي شی پورته کوي. د عمارت مسؤلینو څه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند کروشانو باندې څارنه وکړي او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې دا مرستې صحیح صفات توګه باندې نه توضیح کیږي، غریب او مستحق خلق ته به نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالداره وي او ګزاره یې ښه ګزاره یې روانې وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي له مابینه، نو اکثره مالداره خلک وړي. او بل د امریکا په مرستو باندې الله جل جلاله دې بندګانو روزینه ده تړلې. که امریکا مرسته وکړي که نه وکړي، د الله بندګان دې روزي به الله پاک ورکوي، د یو لور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. امریکا مرستې سي بندې سي، په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دې سي، خدای پاک به بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی، د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ د ګرنی د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې د ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول که زموږ سره خدای را سره ملګری دی، نو خدای په پزل سره، نو هیڅ تشویش موږ نه کوو، پر دې برابر الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پر کوي انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې دي، ګای مخته ګای شاته، نو بس کارونه سمېږي. د خدای ته امید لرو، ډېر امید لرو، په توکل مو ډېر په خدای دی. الله پاک چې وساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو محترم اوریدونکو همکاران، ډالر چې دی چې کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی، زیات شان قیمته شوي. محترمینو، باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر اونا که پپل حیمت باید واکو سوی دی خارج مرستی چی دی اغا یو ساختانه ای دی خپل حیمتی چی دی اغا دایمی ده.
خوراکی تو که اولی نه چه هر سه شای با پینجوز سل پا هر سه که بیا پر گوزه که دکانداران تا شو پل مور پا بار خواه چه ویل بیا دالر پورت دی دالر ها دی دالر اکشت سو دالر رو دلتا که دالر هم سا پورت سیم کشت سی دکانداران در دیر شیف علمی ورپا برخی دی زکه هم دسی هم دا خبر تا تراوڑی زکه دا خرید مخی کردی او رست بیا پر دی مانی دالر مازی دوی پیسی پورت سی دی دستی وای وای دالر پورت دی تان که دی زکه دا سودا کردی بیا در بانی را پورت کردی. نو شو سو دا افغانستان پر زوریدلې ملت باندې شو سو چې دا ډالر یو څه کښت سو خپل بیت باید راسي چې څه د خوراکي توکي ارزانه سي. ټول مسلمانانو سره په تشویش کې وو او شو دي چې ډالر په یوه خاطر ارزانه سي ځکه چې دوکاندارانو ته ممدا او په پلمه او په بخښه.
زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش بارډر کې کار کوم.
او د ډالر چې څنګه هم راکښته سو ډیر شو وس په ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایی مواد مخ پر لوړېدو وه او دوکانداران ته شی پلمې په د مخه یې ځکه ویل به چې ډالر پورته دي موږ په ډالرو سودا یو کو موږ په ډالرو موږ څخه تجاران ډالر غواړي نو په یوه خاطر ډیر شو سو چې ډالر راکښته سو ځکه غذایی مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځل بیا په ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې او بل د ډالر راکښته کېدو سره به ان شاء الله ټول خوراکي توکي ارزانه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د زابل ولایت خبر کوم. دا بهرنی مرستې کار څه موضوع ده؟ مثال دغه بهرنی مرستې د لیر راځي ولکه یتیم ته رسیږي یا هیچا ته رسیږي دوه لار سره خپل کار کوي. شخصا زما سره په کور کې ملا ده شه نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخوا ته کور د څنګ ته د ملا صاحب پیسې اخلي ماشونه هم اخلي په معارف کې کار کوي ماشم اخلي او دا موسسې سراسي هم دوه کاټ سره د پکښې کې وي ولکه یا د یتیم کیسه کې ده د بېوزله په کیسه کې ده. نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو دیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې بندي جدل ته شات چې ډالر پورته سوی دی شات پر شان باندې ساغلی زوکي خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي خو خبره تر ډیره پورې د دې ځای په تجارانو کې ده. دلته بعضې شان چې ډالر یوه روپۍ لوړ سي دوی هغه شی چې یوه روپۍ ګرانېږي دوی شل روپۍ ګرانوي او هغه شیان چې ولس یې خرڅوي مثلا پنبه دی او کنجتې دي او ریحان دي جواري دي غنم دي هر شی دي چې هغه ولس یې لري چې خرڅوي هغه شی بیا نور سره پورته کېږي. نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې د ولس یې خرڅوي بیا به هغه ګټه او تاوان سره یو رقم وای بیا به خلک نه زیانمن کېدلی. نو حکومت باید دغه ته توجه وکړي چې نرخونه کنټرول سي او که دا رقم حالت روان نو بیا ولست ستونزو سره مخ کېدلی سي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د نرخونو د لوړېدو او د غراز د ډالرو د بای د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کومې اندېښنې څرګند کړې وي په دهیله چې د غو اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه. په دې ورسوي کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغانستان د بورسونو د څانګې مشر جهان زیبخان وزیر وایي چې په دغو بورسونو کې څه باندې 30% نجونو ته ځانګړي شوي دي. دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوي. زموږ همکار طاهر خان له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟
1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب دی که سل سکالرشپ وي په دې کې 3/3 او سکالرشپ ته جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جینکو د پاره موږ د سپیشل
خپل دی. یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو سره به بنوي او د افغانستان طرف څخه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته دغه طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریدي نو دا به حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خوځیر خبر حکومت سره به یو انډرستانډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي
کو یو کابل نه موږ چې د څومره جینکې راځي پس سکالرشپ باندې هغه ته موږ په امبسی سره خبره کړې ده چې هر یو جینې سره راضی پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو
ټیک ده
چې هغه معشوم ته چې پاکستان ته راضی هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه زې پوره
دا خبره شوې ده
دا شوې ده خو الریډي دا کار مونږ کوو چې د کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه محرم چې پاکستان ته راضی مونږ هم ځکه چې زمونږ معشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دار لرو چې
دا سرته ورسې
روجینا یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم نه پاره دلته پاګه
او دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکې د انډر گریډ سټوډنټان. انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر، هغې د پاره خو به زموږ دا دی چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي، زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی. هغه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي، مونږ د دې لپاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو، هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو.
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته لپاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغه ته انګریزي وایو،
پاکستان
ژبه به زده کوي. چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي، د انډر گریډ والا سټوډنټان به هغه کې مونږ.
تاسو په کومو کومو شعبو کې څنګه کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر څنګه کې اویلیبل دي.
بل مداوی چې مونږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنکړي شي، دا مشکل ته خبرې
دا تریک دو کال مخکې پوره ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکو، کال کې به یو کال راکو، بیا به اخره کې راغی. دا دو کال مخکې نه چې زمونږ دا چیئرمین صاحب د ایشو د اوټو اوچته کړه دا گورنمنٹ سره، اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم دو
کال پاتې نشي.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادۍ رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو وایزانو د لاټ پروګرام ته چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله من یم چې ټوله برا ته روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی، در لسکاله څوار لسکاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څه خوښینه وتلی مجه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. تیر ژو شانس ستاسو د هیله لرن چې داس ما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کی.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالی خبر کو ما مای اورور دی وکال کیش د کور نه درکسو دی شو ته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی مرجول سوالی ستل دی یاره کف دا معلومات لري پدایش ما دی مرته رنگوی صفر وا ات دوا سلور نه ات صفر سلور وا د دنوم اصلنی نشنا جان د مر فخر محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازی دی
زما زما نوم لال جان دی بل بل کوشنی زوی لرم نوم عبد الله دی ما کور پنیم روز کی دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژما چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو هغه زما همسین پی وو. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د آزادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې څه انشاءالله رحمانه او د آزادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم، 0 اویا 3015 او 800 څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د آزادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د آزادۍ ریډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کور او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې. کچھ تو معلومات ہی پدوش میرا مانی را سراڑی کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نہ مسد اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دو وجہ نے دی مسراڑی کے انہیں سی او کل آزادی راڈیو پر انہیں نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و ایچی منگ خپل کور تا ویزن نزم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کاردون کتنگ اس جولی اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تگریش ولسوالی اسره زمری دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا دا لست بولس کال کیج تا خپل کور نترکسوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دانه نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دې په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 0 سلام د 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی سره کار کوم کول دي دومره سلام په دې له چې جوړ وغواسه مننه په مرادات پرونه جوړ خلې د زبر د ورکو سوا جزان د پاره د پرونه مو جوړه پیدا به خې بندور کار دي مزمز یو دوه سرک دي د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی وسیتون کې دي د پلار نوم یې محبوب شاه کار دي او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړې د ټلیفون شماره د سوال ما 01 04 صفر سلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم صفر و صفر سلور دوا اته شپږ صفر سلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزولو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلي د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت ګورک ته که څوک معلومات لري او چا چا اوس په کندهار کښې د کدی په خپله زما ځوان دي ما پر دغه شمېره کښې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره د صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او اوس نوم د چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر یو مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده. دوهمه شمېره بیسم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. السلام
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقي یم چې تاسو دا میسیج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیمې څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روښان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې راسره مرسته کړې وه.
د آزادی میلمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه سو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې له مخې یې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیزي چلند ونه سي. د جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ږغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکې اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلې اورزلا ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې دپاره. لومړۍ پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسوي نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغې کنوانسیون ته متحد شو او د هغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی ماده راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامی رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځله لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نه وایسو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت مت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیره دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. داسې باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو داغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او داغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوالو قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. بلې
د حساب ورکولو په برخه کې پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې یادونه وسو د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوال محکمه یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور لمخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوګده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نو غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو ستای د داخلي امور کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې بي پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي، کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلې دي عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي، نو دغه څه د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحله نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دی برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیو او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دیو به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل پر نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له
Namaste. مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا نن رات بیا ڈرا یاد گی جانا نن رات بیا ڈرا یاد گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا
مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا